مشال رادیو ده تاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د کراچۍ پولیسو د خار په بیلابیلو برخو کې د پولیو پرځت ساسکو ورکون کوډلو باندې د حملو کولو پر شک وېش کسان نیولې دي د صحت نړیوال ادارې په پاکستان کې د پولیو ساسکو ورکولو مهم درولې دي او د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د بجلی نشوالي او د خلکو ستونزې به واوري د خبرونه په دوه مینمای کې 219 پروګرامونه ترکیا اسلام او ډیموکراسي او روښانه مستقبل اوریدل شي خدار سره نوړاندې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو
سرټکی د پاکستان د کراچي پولیس وای د دوشمې په ورځ د پولیو پرزت مهم چلونکو ډلو باندې د بریک په تړاوی یو شمیر کسان نیولې دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د برتانی لوري په دیهواد کې د فوجانو د شمیر د کمولو د اعلان هرکلی کړی دی ټاکل شوی دی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به نن د حق قرارداد په اړه ووټ ورکړي چې پکې په ایران کې د بشري حقوقو په پراخه کچه پر سر غړونه تنقید شوی دی وسم تفصیل د پاکستان د کراچي پولیس وای د دوشمبه پورز د پولیو پرزت مهم چلونکو ډلو باندې د بریټ پټړاوی یو شمیر کسان نیولې دي په بریډونو کې د پولیو زد مهم چلونکو 15 شزینه کارکونکو وشل شوی وي د دې شهر د پولیسو وایاند شوکت عمران مشال ریډیو ته نن ویلي د بریډونو پټړاوی 28 مشکوک کسان نیولې دي
پولیسو په دغو عملیاتو کې ویش کسان نیولې دي د کې یو شمېر هغه کسان دي چې د پولیو د کمپاین تر شروع کېدو د مخه یې دغه کمپاین ډلو ته دړکې ورکړې وي چې کمپاین مترسره کړو نه خبر نه وي موږ له نیول شو کسانو څخه په دې اړه نوري پلټنې کوو
بلخوا د کراچي د سورابګوټ د پولیسو مشر هم نن مشال ریډیو ته ویلي پرونې په دې سیمه کې د پولیو مهم چلوونکي باندې لبرید کونکو سره نشته سوي او دوه حمله کونکي وژل دي خو ځای خلک وايي دواړه وژل سوي کسان بې ګناه دي د دې ترڅنګ په پېښور کې په ډزو کې د پولیو زد کمپاین یو زخمي سوي رضاکار نن ساور کړی ده د دې سره له دوشنبه د ورځې راځي د پولیو زد مهم چلوونکو باندې په ډزو کې د وژل سوي شمیره نه تر رسیدلې ده د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن په یو جاري سوي بیان کې د وژل سوو کورنیو ته 15 او زخمیانو ته 2.2 لک روپۍ ورکولو اعلان کړی د بریډونو وروسته په ټول ملک کې د پولیو ضد مهم درول سوی دی د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وای په پېښور ایئرپورټ په وژل سوو لس بریډکونکو کې د منځنۍ ایشیا او د شمالي قفقاز سره تعلق لرونکي وسلوال شامل وو د شروع پر ورځ مې افتخار حسین وویل بریډکونکو کې درې د چچنیا او دوه پاکستانی وسلوالو هغه زیاته کړه د برید یو ورځ وروسته په کاروای کې پولیسو نور 15 کسان ووژل چې یو پاکستانی یو چچنیایی او یو د داغستان یو ازبک او یو قرغزستاني وو د بلوچستان اسمبلی د سپیکر د لریکول لپاره تحریک منزور کړل سوی چې په اړه به قرارداد د دسمبر په 26 وړاندې کیږي د اسمبلی یو شمیر غړي وایي سپیکر اسلم بوتانی د بل چا په خوله د اسمبلی غونډه غیرانی بللې خو بل خواته سپیکر بیا وایي د یادی څوکۍ ورته هیڅ اهمیت نهسته په خپل موقف لا هم ولاړ دی هلته د بلوچستان اسمبلی سیکرټری ظهور بلوچ بیا وایي د سپیکر پر ضد تحریک د اسمبلی د قواعدو پر ضد دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د برتانی لوري په دیهواد کې د فوجانو د شمیر د کمولو د اعلان هرکلی کړی د برتانی لومړی وزیر ډیوډ کیمرون پرون اعلان کړی وو د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې د برتانوي فوجانو شمیر شاوخوا 15200 ته راکم کړی د افغانستان د ولسمشر له دفتر په نن جاری شوی بیان کې حامد کرزی ویلي افغان ځواکونه تیار دي چې امنیت یقیني او هیواد وژغوري نموړي امنیتي ځواکونه افغان ځواکونو ته د سپارلو په لړ کې د برتانی فیصله ډیره پر وخت وبلله بلخواته د افغانستان د دفاع وزارت وایند ظاهر عظیمی رایټرز خبري اژانس سره په نننۍ مرکه کې د برتانیې د پریکړې هرکلی کړی دی نوموړي ویلي د هلمند ولایت په هغو سیمو کې د امنیت وزه 15% شوي چرته چې ځمواري افغان ځواکونو ته سپارل شوی وي هم په افغانستان کې مشته احساف ځواکونو په کونړ ولایت کې د یو طالب مشر د وژل کېدو دا وکړی دا نن په جاري سوي بیان کې احساف د وژل سوي طالب نوم محجور یاد کړی د اتحادي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل سوي د بیان لمخي محجور پر حکومتي چارواکو او اتحادي او افغان عسکرو د وژلو د منصوبه بندي ذمہ وار دی آزادو سرچینو د دې داوی تصدیق نه دی کړی او نه هم افغان طالبانو په دی اړه څه ویلي دي پوځي چارنوالان به د امریکا د هغه امریکایي پوځي د مرګ غوښتنه وکړي چې د افغانستان په جنوب کې د مارچ په میاشت کې د شپاړس کلیوالو په وژنو تورن دی. چارنوالان وایي 9 کلن پوځي رابرټ بیلز په 11 مارچ په کندهار ولایت کې د خپلې پوځي اډې زخه د وژلو لپاره راوتلی و. په وژل شوو کې 9 ماشومان شامل وو. د ده د پوځي محکمې لپاره څکره تاریخ نه دی ټاکل شوی. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به نن د هغه قرارداد په اړه ووټ ورکوي چې پکې په ایران د بشري حقوقو په پراخه کچه پر سرغړونو تنقید شوی. د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقوقو په اړه خصوصي رپورټر ویلی وو په اسلامي جمهوریت کې هر کال د سلګونو خلکو پانسی کول جاری دي او په دې هیواد کې د مذهبي او نسلي اقلیتونو ښځو او هم جنس پرستانو لپاره وضع لا پسې خرابېدونکې ده. احمد شهید وایي د سږ کال په لومړنیو اتو میاشتو کې په ایران کې د رپورټ ټونو لمخي 300 کسانو ته پانسي ورکل سوي ده. ایران په نړۍ کې سړی سر د مرګ د سزا په برخه کې تر ټولو زیاته شاره لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړی په 11 سپتمبر د لیبیا په بنغازی کې په امریکایي ډیپلوماټي مشن د برید د تحقیق په لړ کې د ډیپلوماټیک امنیت مشر مصطفی سوی او درې نور چارواکي له چوکۍ لرې کړل سوي دي. په بنغازی کې خبريالانو سره په خبرو کې د تحقیقاتي بورډ نائب مشر اډمیرل مایک مولن وویل چې دا د مشرتابه ناکامي ده.
While we did not find that any individual US government employee
دای وای کڅه موږ داسې څه ونه لیدل چې کوم امریکایي حکومتي اهلکار په خپل خوښه څه ناسم کار کړی وو او یا په قصد د خپل ځموارانو ته شاکړې و. خو بیا موږ د نتیجې تر رسیدلې چې په بهرنی چارو وزارت کې ځینې لوړپوړو چارواکو چې په واشنگټن کې د انتظامی ځموارۍ لپاره مهم پوزیشنونه لري د مشرتابه ناکامي او د لوړو مقاماتو لپاره انتظامی صلاحیتونو کې کمای ولیدل سو. د بهرنی چارو وزارت د شروع پورس په کې ویلو چې ایریک بوسیویل چې د ډیپلوماټیک امنیت د څانګې مشر دی استعفا ورکړې ده. د خبرونو پای
خبرونو مند مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شي. د کراچي پولیسو د خار په بیلابیلو برخو کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکوونکو ډلو باندې د حملو په شک لزګونو کسان نیولې دي. د صحت نړیوال ادارې په پاکستان کې د پولیو ساسکو ورکولو مهم درولې دي. د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د لوړه میلا نوې کلی او باکرو باندې اوسیدونکي له یوې میاشتې راهیسې د بجلی نشوالي سره مخامخ دي. ترکیا اسلام او ډیموکراسۍ نن نه خبرونه کې بواوري چې د اسلام او ډیموکراسۍ ترمنځ څه تړاو شته او ترکیا په څه ډول د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو لپاره یو غوره بیلګه ګرځیدلی شي.
اسلام پروموټس رول اف لا. اسلام پروموټس رائټس اف وومن.
ونیس پروگرام روخانه مستقبل هم د دې خبرونه برخه ده. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسه. تاسو د مشال رادیو ماس پخینی خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د کراچي پولیس چارواکي وای د خار په بیلابیلو برخو د پولیو پر ضد ساسکو ورکوونکو ډلو باندې د حملو کولو پر شک په لزګونو کسان یې نیولې دي. پولیس وای په دغه حملو کې ککړ دوه کسان یې په پولیس مقابله کې وژلې دي او د هغوی څخه د حملو په اړه ځینې اسناد هم ترلاسه کړي دي. خو د وژل شوو کسانو وارثانو دغه د پولیسو تورونه بے بنیاده ګڼلي او وای وژل شوي کسان بے ګناه وو. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ پولیس وای د خار هغه سیمه چې د دسمبر په 13 نیټه پکې د پولیو ضد د څاڅکو ورکوونکو خزینه کارکوونکي وجل شوی وي. په دغه علاقو کې د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان شوکت عمران په خبره نیول شوو کسانو کې یو شمېر کسان داسې دي چې د پولیو د کمپاین نه مخکې د پولیو د څاڅکو ورکولو ډلې یې په سیمه کې له کار څخه منع کړې وي. پولیسو په دغو عملیاتو کې ویش کسان نیولې دي. د کې یو شمېر هغه کسان دي چې د پولیو د کمپاین تر شروع کېدو د مخه یې د دغه کمپاین ډلو ته دړکې ورکړې وي چې که کمپاین مو تر سره کړو نه خبر نه وي. موږ له نیول شوو کسانو څخه په دې اړه نورې پلټنې کوو. بلې خوا ته د سوراب ګوټ د سیمې پولیس وایي د الاسپ سکوایر په سیمه کې یې د چهارشنبې په ورځ د پولیو په کمپاین د مبینه حمله کوونکو سره په وسلوال نښته کې دوه حمله کوونکي وجلی دي او څلور نور په تیښته کې بریالي شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر قمر احمد وایي دی وایي د وجل شوو کسانو له سامان څخه موږ ته یو داسې خط په لاس راغلی چې په هغې کې دوی خپل امیر ته لیکلي چې په کراچۍ کې یې د حملو کولو په مټ د پولیو د څاڅکو کمپاین ناکام کړی دی. د یو بهرني ملک پاسپورټ هم موږ ته د دوی له سامان څخه په لاس راغلی دی. خو بلې خوا ته د وجل شوو کسانو وارثانو رسنیو ته ویلي چې دواړه وجل شوي کسان بې ګنا دي او هغوی د پیښې په شپه د پولیسو لخوا له خپلو کورونو څخه نیول شوي وو. دی وایي د شپې دوه نیمې بجې وې، دوه ګاډي پولیس راغلل او زموږ په کور یې چاپه ووهله. پولیسو ستار او آغا محمد د ځان سره بوتلل. موږ په هغوی پسې ګرځېدو چې چرته او کومې تاڼې ته به یې بوتللې وي. اوس راته معلومه شوه چې هغوی دواړه یې وجلي دي. ستار دوکانداری کوله او آغا محمد بیګا میلمه راغلی وو. یاد دی وی درې ورځې مخکې د کراچۍ ښار په قائد آباد، اورنګي ټاون او سوراب ګوټ په سیمو کې د وسلوالو په ډزو د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین څلور ښځینه کارکوونکي او یو نارینه کارکوونکی وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي وو. د دغې پیښو وروستو سند حکومت امنیتي وضعې ته په کتو سره یاد کمپاین په ټوله صوبه کې تر نامعلومې مودې ځنډولی دی. په کراچۍ کې د ترسره شوو دغو حملو ذمواري ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د روغتیا نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین په کارکوونکو له شو بریدونو وروستو په دې هیواد کې د دغه پروګرام د تړلو اعلان کړی دی. د خبر پښتونخوا حکومت په عین وخت کې د پولیو ټیمونو کار په عرضي توګه بند کړی او ویلي دي چې د ترهګرۍ پیښې د دغه مهم کار مخه نشي نیولې. د طبي چارو کارپوهان بیا وایي د پولیو ټیمونو پر ضد بریدونه د پاکستان د بدنامولو یو هڅه ده. نور تفصیل د اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې WHO په پاکستان کې د پولیو څاڅکي ورکوونکي ټیمونه د کار کولو نه منع کړي دي. په پاکستان کې د WHO ویاندې مریم یونس مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکو ټیمونو باندې د بریدونو له وجې اوچت کړی دی او تر بل حکم راتلو پورې به دا ټیمونه خپل کار نه کوي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې ویاند ډاکټر امتیاز علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت په توګه د پولیو کمپاین بند کړی دی، خو دغه سپی خونه دا کمپاین نشي متاثرې دی.
د دې پیښو د وجې موږ دا اکټیویټیز خو نشي سټاپ کولی. دا اکټیویټیز موږ کنټینیو ساتو. فلحال چې موږ دا ډټ سیفل زموږ سره پولیو ټیم ممبر چې کوم دی هغه زموږ لپاره د ټولو نه امپورټنټ ټولو نه زیات اهمیت لري. دا هغه په څوک کې حکومت دا خیال لري چې دا پولیو کمپاین چې دی دا به څوک لپاره یو سورس لپاره بند کړي.
د شفا انټرنیشنل هسپتال ډاکټر اجاز خان د پولیو د مخنیوي کمپاین خلاف شوی خو په اړه وایي چې داسې قسمه پیښو د لارې په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامولو کوشش کیږي.
پاکستان لپاره هم دا موږ خپل ډاکټرانو لپاره دا حکومت لپاره دا ټول خلکو لپاره دا چې دا خو هر یو خلک وایي چې تاسو څنګه خلک دی خپل کم تاسو ماشومانو په بچاو لپاره یو دولت کې دومره والنټیئر سروس کوي یا فری ویکسین ورکوي او دومره لوی پیمانې باندې پیسې خرڅ کړي نو په کار خو ده چې هغې له تاسو هیلپ وکړي مدد وکړي هغې له سپورټ وکړي بجایې کې دا کم سے زیادہ کار شوی دی.
یاد دی وی چې پاکستان کې روان پولیو د مخنیوي مهم په اخرنۍ ورځ هم د پولیو څاڅکي ټیمونو باندې په خیبر پښتونخوا کې حمله وشوې چې پکې یو زنانه او یو سړی مړ او یو تن زخمي دی او دغه رنګ دین وړاندې د نهې په ورځ کراچۍ او پېښور کې په پولیو ټیمونو حملو کې 15 زنانه مړې او دوه نور کسان جوبل شوي وو. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو دا رپورټ اوریدلو. په همدې موضوع کې یو وار بیا پاتې کیږو. په پاکستان کې د پولیو رنځ مخنیوي څاڅکي ورکوونکو اتو کسانو وژنه ښایي چې د دې هیواد په برخو کې د مرستندویا بشري کارکوونکو دنده نوره سپېڅلې نه بلل کیږي. د مرستندویا کارکوونکو له کلونو راهیسې خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې باید له فوجیانو په آزاد توګه خپل کار وکړي، کنه نو د وسلوالو له خطر سره به مخامخ شي. په دې موضوع د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې رپورت له پامیر ساحل اورو.
پا
په دې تیرو ورځو کې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي څاڅکي ورکوونکي اته کسان ووژل شول. همداراز د ډسمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په کاپیسا ولایت کې یوه شل کلن نجلۍ چې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څاڅکي ورکول ووژل شوه. د وروستیو پیښو ته په کتو سره د روغتیا نړیوالې ادارې، د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف او د پاکستان حکومت د خلکو په کورونو کې د پولیو واکسینو ورکولو په ګډون خپل نور روغتیایي کارونه ځنډولي دي. دا ادارې د خپل روغتیایي کارکونکو د ژوند په اړه اندېښمنې دي. په افغانستان او پاکستان کې روغتیایي کارکونکو مشال راډیو ته ویلي دوی په هغو سیمو کې ډېر ګواښ محسوسوي چې پکې د دوی کار ترڅنګ وسلوالو پر ضد عملیات هم روان وي. دوی وایي وسلوال مرستندوی کارکونکي له استخباراتي ایجنټانو او پوځیانو سره تړي. د یونیسف یو وایانده سیرا کرو وایي د مرستندوی کارکونکو تر ټولو ښه ساتنه هغه وخت کېدی شي چې د دوی د کار سیمه له پوځیانو آزاده وي.
Health workers or aid workers in this particular case polio vaccinators must be protected at all times.
روغتیایی امرستندویا کارکونکو په ځانګړي ډول د پولیو ناروغي مخنیوي څاڅکي ورکونکو باید هر وخت وساتل شي، او د دې معنی ده چې په هغه سیمو کې چې دوی کار کوي باید له هر ډول سیاسي مداخله آزادي وي، ځکه چې هغه ځای چې پکې بشري کار کوي هغه سپیشلی دی او باید همدا صفات شي. د دې وجه دا ده چې دا یوازې د روغتیا یا د ګذر مخنیوي واکسین ورکونکو او روغتیایی کارکونکو د ژوند خبره نه ده، بلکې د هغو ماشومانو د ژوند خبره ده چې دا کارکونکي یې خدمت کوي.
But it is also about the children they serve.
مصطفی قادری د بخنې په نړیوال سازمان کې چیرون کړي دی. وايي په افغانستان او پاکستان کې پوځي عملیاتو د روغتیایي کارکونکو او پوځیانو ترمنځ فرق تقریبا ختم کړي دی. دا فرق کرخه ته شوی دی. یقینا په افغانستان کې ځکه چې هلته تر ډیره حده په ارادي توګه په شخړه کې د مقاصد ترلاسه کولو لپاره د مرستندوی کسانو کارولو هڅه شوی ده. د دې عمل پر خلکو عملی اغیز ډیر خراب کړي.
The practical impact on the people can be potentially devastating.
مصطفی قادری په دې ترڅ کې د ډاکټر شکیل افریدی مثال هم ورکوي او وايي د اسامه بن لادن پیدا کولو لپاره د هغه استعمال پر هغه پاکستانیانو منفي اغیز کړی دی چې واکسین او روغتیايي مرستو ته ضرورت درلود. هلته د روغتیا نړیوالې ادارې وایي طارق جساریو کوي په پاکستان کې د ګذر ناروغي واکسین ورکولو پروګرام لځندولو سره به هغه پرمختګ په شاتګ بدل شي چې په دې هیواد کې د دې ناروغي ختمولو لپاره شوی دی، ځکه چې د 2011 زیږیز کال پرتله سږ کال ډیر کم کسان د پولیو پر رنز اخته شوی دی. په پاکستان کې په 2011 زیږیز کال کې 190 کسان ګذر وهلی ول او په 2012 یعنی روان زیږیز کال کې یوازې 55 کسان ناروغ شوی دي. همدارز افغانستان او نایجیریا د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګذر رنز پکې لا موجود دی.
پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د پولیو رنز مخنیوي په لړ کې په ستونزو یې رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان اسمبلی د سپیکر لری کېدو لپاره تحریک منزور کړي چې په قرارداد به په 28 دسمبر وړاندې شي. د اسمبلی یو شمیر غړي وايي سپیکر اسلم بوتانی د بلچا په خوله د اسمبلی غونډه غیر آئینی بولی، خو بلې خوا ته سپیکر ویلي د یادې څوکۍ ورته هیڅ اهمیت نشته او دا چې په خپل موقف لا هم ولاړ دی. خدای نور ناصر له نور حال سره.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د چهارشنبې په ماښام تر خپل وخت 2.5 ساعت وروسته پیل شوه چې مشریه ډیپټي سپیکر سید متی الله آغا کوله. د اسمبلی په دې غونډه کې د اوسنی سپیکر اسلام بوتانی پر ضد تحریک عدم اعتماد منظور شوی او ویل شوی همدا قرارداد به د 28 دسمبر په غونډه کې وړاندې شي. د جمعیت علما اسلام فیډلې صوبایي وزیر عین الله شمس یاد تحریک په غونډه کې پیش کړ چې د په خبره پرې تر شلو زیات غړیو لاسلیکونه کړي. تر غونډې وروسته د پاکستان مشر وزیر مولانا عبدالواسع رسنوالو ته ویل په تکرار سره یا اسلام بوتانی ته ویلي په غونډه کې د ګډون وکړي، هغه رانغی او حمزه کیا دوی د لری کېدو پریکړه کړې.
مجھے افسوس بھی ہے اور کیونکہ نہیں ہونا چاہتا کم مدد بعد.
ما ته په دې خبره افسوس هم دی چې دا سی باید سوي نه وای. دا ځکه چې ډیر لږ وخت د اسمبلی پاتې دی چې موږ د اسمبلی اوسنۍ سپیکر لخپلې څوکۍ څخه لری کوو، لکن موږ سپیکر ته ډیر وویل چې داسې ونه کړي، هغوی ونه منل. نو نن موږ دې ته مجبوره سوه چې په بیا بیا موږ غونډه راغواړو او هغه نه راځي. نو دا غیر جمهوري رویه ده. د بلوچستان اسمبلی د اوسني سپیکر پر ضد همدا تحریک ځکه وړاندې سو چې د پاکستان د سپریم کورټ د بلوچستان حکومت پر ضد تر عبوري حکم وروسته سپیکر اسلام بوتانی په بیا بیا د وزیر اعلی په خوله د اسمبلی غونډه راونه غوښته او همدا یې یو غیر آئینی کار وباله. هلته د عوامي نیشنل ګوند صوبایي وزیر انجینیر زمرک اڅکزی بیا وایي د سپیکر پر ضد د عدم اعتماد تحریک پیښول یا منځرول دا د دوی جمهوري حق دی. موږ منتخب سوي غړي یو چې د بلوچستان له هرې سیمې نمایندګي کوو او دا په آئین کې موږ ته اختیار شته چې موږ خپل وزیر اعلی هم په خپله ټاکلی سو، خپل سپیکر هم او ډیپټي سپیکر هم. بلې خواته د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلام بوتانی خبری اژانسو ته ویلي د سپیکر د څوکۍ ورته هیڅ اهمیت نسته او پر خپل موقف لا هم هغه سی ولاړ دی. له دې سره بیا د یادې اسمبلی سیکرټري ظهور بلوچ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د سپیکر پر ضد تحریک د اسمبلی د قواعدو پر ضد دی. دا تحریک چې وړاندې سو په کار داوه چې مولانا عبدالواسع وړاندې کړی وای چې هغه یې وړ غړی و، لاکن د ده پر ځای یوه بل غړي عین الله شمس وړاندې کړ او د قواعدو مطابق څلورمه برخه غړي پر خپلو څوکیو ولاړ سوي نه دي چې دوی باید د تحریک په حق کې پر خپلو څوکیو ولاړ سوي وای، بلکې یوازې او یوازې د دستخطونو په هغه پاڼه عمل وسو او دا تحریک منظور سو. د یادولو وړ ده چې د پاکستان د سپریم کورټ له لوري په اکتوبر میاشت کې د بلوچستان د کیس په اورېدنه کې په یوه عبوري حکم کې ویل سوي وو چې صوبایي حکومت خلکو ته په تحفظ ورکولو کې مکمل ناکامه سوی، چې تر هغه وروسته سپیکر اسلام بوتانی د وزیر اعلی په خوله د اسمبلی د غونډې له رابللو څخه انکار کړی چې اوس یې پر ضد همدا تحریک منظور سوی او د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره هلې ځلې کېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د قبایلي سیمې په لری کلیوالو جنگزپولو سیمو کې د وړو او لوی لارو د بیا رغولو لپاره نړیوال بانک فاټا سیکرټریټ ته د 14 میلیون ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. دا چې په دغه پروژو به کار کله پیلېږي او قبایلي ولس یې په دې اړه څه نظر لري، د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د قبایلي سیمو په لری او کلیوالو سیمو کې د وړو او لویو لارو جوړولو او بیا رغولو په مخه د نړیوال بانک او د قبایلي سیمو د پروژو د ډایرکټر جنرال مظهر شاه ترمنځ د روانې میاشتې په 14 نیټه یوه لوزنامه لاسلیک شوې ده. د دغې پروژې له مخه به په هغو سیمو کې چې جنگ ځپلي دي د بیا رغونې کارونه کیږي. په دغه پروژه به 14 میلیونه ډالر لګښت کیږي. دا چې آیا دغه پیسې فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوې دي او کنه، او په دغه پروژو به کله نه کار پیل لیگی، په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ د پروژو ډایرکټر مظهر علی شاه وای
د پیسې د پال کې اګریمنت مونږه هغه ساين کو. دا یو ملټي ډونر ٹرسٹ فنډ دی چې کوم ورلڈ بینک جوڑ کر دے، ورلڈ بینک ایڈمنسٹر کئی پر دی ملٹی ڈونر ٹرسٹ فنڈ کے لس ملکوں نے چاری پخپل پیسے پر کیا چاہیے اور بیا دا فاٹا دا خیبر پختونخوا اور دا بلوچستان پسیموں کے دی مختلف پروجیکٹ دوپارا پیسے ور کئی دا کمی پیسے دا ٹولی مونگ دوپارا کمیٹ شوی دی اور سنگ سنگ چی مونگ کار کرو دا پیسے با مونگ دا حساب سرا ملاویږي. دا آلریډی مونږ شروع کړی دی، لکه د دې لپاره اوس چې کوم کانټریکټر به مونږ هایر کوو چې کوم کې به دا کانټریکټ راځي او به هلته فزیکل کار کېږي، هغې دپاره اشتهارات ورکړی شوي دي، هغې کار شروع دی. لکه امید لرو چې ډېر زر به مونږ سره لوکل کانټریکټ راشي او دې باندې به فزیکل اکټیویټیز او کارونه هم شروع شي.
د مظهر علی شاه مې پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې په زیاتره قبایلي سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده او د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم دوام لري، نو څنګه به دغه پروژې خپل ټاکلي وخت کې ترسره شي؟ نو هغه وای
مونږه خپل دے حکومتی اگر کم کے مکتا کافی فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ نے کی گی اگر لان دے ہوم مونگا کافی قدر روان کری اور دا چی کم پروجیکٹ ہے دے کے بعد تقریباً 50 کلو میٹر سڑک کو مونگا پا باجوڑ اور پا رغزو ایجنسوں کے جوڑو نا اگر علاقے آلریڈی خلق شتا کارنا روان دی کافی کرو نکی گی نا مونگ تپا کدا سے سا مسئلہ نخ کاری چی دا با نکی گی یا دے کے بس مسئلہ رز اور امید لرو چی کدا کارنا وشی ندن با چی کم قبائلی سیمو کے دا غریب خلق تین اگر تا بیو دا سے سڑکوں ملاو شی چی کم کی باغی تا روزگار مواقع سیواش
دا قبائلی سیمو ولس وقت پا وقت گلہ کوي چې د چارواکو نړیوالو ادارو لخوا په دغو سیمو کې د پرمختګ د پروژو اعلانونه صرف تر کاغذي کاروایانو پورې منحصرې دي او په ځمکه داسې پروژې نه تر نظره کیږي. د خیبر قبایلی سیمې یو مشر بازارګل اپریدی هم دغه ګیله کوي.
ټول عمر دا خبرې کړې چې په قبایلو کې موږ دا وکړ هم وکړ په ګراوند باندې هیڅ نشته. دوه کاله وشول چې په باړه کې د باړې سره چې کومه ایریا ده په دې کې داسې سچویشن دی چې خلک بهر نشي راوتلی.
خو مظهر علی شاه بیا وایي چې د دغو پروژو لپاره د دوی په اداره کې د سارنې یوه څانګه هم شته او هغوی د هرې پروژې په کار نظر ساتي.
یو خدای دې چې مونږه کم علاقو کې د سړکونو و جوړیږي نو دې کې خو هلته ماشاءالله کم قبیلې دي کم خلک دي هغه ټول موجود دي او هغې سره مونږ چې کم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی ډېر کلوزلی هغې سره کوآرڈینیشن دے اور پروجیکٹ کو کے پا کے اگے ٹول انوالو کی گی اور سو پر پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یا دامخ کے بوتل و خبر دے دی کی مخترا فاٹا سیکرٹریٹ کے یو فل فلیج ڈائریکٹریٹ آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہوم مونگ جوڑ کرے دے دی چار ٹیمونا فیلڈ تزدی اگے یو پروجیکٹ گوری یو یو سائٹ گوری چی کم کم کارو نہ کی گیا کہ سب مسئلے راضی آگا واپس مونگ کا رپورٹ کی اور بھی آگے باندھے مونگا کم کم ضروری احکامات بھی چاہا دلتا نے جاری کی گئی چیدہ کم پروجیکٹ کم سے پارا روڈ شوے دے چاہا مونگا اخ طریقے سرا امپلیمنٹ
دو سیڈون کو پنظر پا قبائلی سیمو کی دو پرمختق کارونا تر حقی انشی کی دے تر سوچے پا دغو پروجو کی دو ولس نمائندگی نوی
مجید بابو رو چی تاستے رپورٹ قبائلی سیمو پا اڑا رپورٹ اوڑان دے کھولو دا خیبر پختونخوا پا ہنگو ضلع کی دا لوڑا میلا نوی کلی او باکرو بانڈی اوسیدون کی وای یوی اونے وشوا چی بجلی قطع کڑے شوی دا چی لوجی دوی لیو شمیر ستوندو سر مخامخ دی دا بجلی محکمی سیمیز چارواکی وای دی لپارا پا چی دا دغا سیمو خلکو دا بجلی غلا کوی او بلونے پا وخ نجم کوی دوی مجبور دی چی بجلی ورتا بند کری پدې اړه د سیمې څخه د مشال رادیو خبريال دا رپورت
فضل هنگو کې د لوړا میلان نوې کله او باکارو باندې سیمې خلک وای چې یو اونۍ اوښوا چې پر دوی باندې د بجلی محکمې لخوا بجلی بند کړې شوې ده. د بجلی د نشټوالي په وجه د سیمې انور دراز وای چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. پسما کے دزائی خلکو تر مخا قریباً 1500 کورنے اسی گی د بجلی د رسد محکمے او یا د پسکو ویان شوکت افضل وائی چې د بجلی غلا او بلونا نجم کول پوجا دوی دغه گام اوچت کړی دی. نوموړی وای چې په ضلع هنګو کې د دینه علاوه د نورو سیمو بجلی هم کټ کړی شوی ده.
علاقو کې نان پیمنٹ کلچر دا تقریبا 16-22 کروڑ روپے بقایا جات دا اور یو یو کلی پر سے بیل بیل اماؤنٹ دا اور ہیٹر لگے یا سے استعمال آپ بجلی کم رہنا مفت بجلی کو نہ دادا یو کمپنی دا کہ بجلی استعمال پیسے بھر کے پیسے اور کے نو بجلی بھائی پیسے نہ اور کے نو بجلی کم رہنا اور پوری
بلخوا دلوڑے ملی سیمی یو مشر جان اکبر اور اگزے وائی چی بسیما کے زیادہ خلق خپل د بجلی بلونا جمع کوي خود دے باوجود پر دوی باندے بجلی بندہ کرے شوی دا چی داد افسوس وار دے
دیکھی تقریباً نیم نا زیاد بلونا جمع کی گی دینا مخ کی جب اندر بجلی نا کٹ شوی دے جب ری مو تاریخ ری مو دفتلا کے مجھے لاؤ دن جو کری آگتا دے دران زیادہ سے بیا مغلا کی بجلی کاش اگر خدا نے سکم سہری بیل مدد سے لئی حکومت دورہ کمزور ہے نہیں دے جگہ نقل شہر نہیں ادا کرے حکومت کا خبر ہے حکومت کل شہر کا خلا جگہ والے
مونږ چې کله شوکت افضل نه او پختل چې کم خلک د بجلی بلونه په باقاعده توګه جمع کوي نو د هغوی بجلی ولې کټ کړی شوې ده نو په ځواب کې مشال لډیو ته صدا سي اوایل
دنیا کې چې تم داسې نظام د بجلی کې نشته چې کم بل ورکي آ بجلی چالو وي او چې کم بل نه ورکي آي بجلی بند شي دا خو دا ټلیفون والا سیستم دا یا داسې سیستم دا زمونږ الیکټریسټی کې دا سیستم نشته ماده پورې دا سټیلرز خلاف اکشن دا حکومت سره ان شاء الله زموږ مرسته شوې ده او ډېر زر دا پولیس سټېشن جوړېږي نو ایک سخت اکشن به شروع شي.
د هنګو سیمې خلک د بجلی د بندش په وجه په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې خلک وایي چې که د دوی بجلی بحال نشول نو د بجلی محکمې پر خلاف به په احتجاج کولو دوی مجبور شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې دوه اونیس پروګرامونه ترکیه اسلام او دیموکراسي لرو او د ترڅنګ تاسو د روښانه مستقبل اونیس خبرونه هم اوریدل شي. وخت د ماسپخین درنیو بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د کراچی پولیس وای د دوشنبه په ورځ د پولیو پر ضد مهم چلونکو ډلو باندې د برید په تړاو یو شمېر کسان نیولي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وای په پېښور ایئرپورټ په وجلسو لس پریکړو کې د منځني آسیا او د شمالي قفقاز سره تعلق لرونکي وسلوال هم شامل وو. د بلوچستان اسمبلی د سپیکر د لیکو لپاره تلیک منظور کړ سوی چې په اړه به قرارداد د دسمبر په 16 وړاندې کېږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د برتانیې لوري په دې هیواد کې د فوجانو د شمیر د کمولو د اعلان هرکلی کړی دی. په افغانستان کې مېش حساب ځواکونو په کومو ولایت کې د یو طالب مشر د وژل کېدو دعوه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به نن د حق قرارداد په اړه وټه چوي چې په کې په ایران کې د بشري حقوقو په پراخه کچه پر سر وړونو تنقید شوې ده.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوس وخت شوه دی. اونیس خبرونه اسلام ترکیه اسلام او دیموکراسي په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د اسلام او دیموکراسي ترمنځ څه تړاو شته او ترکیه په څه ډول د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو لپاره یو غوره بیلګې ګرځېدلی شي. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه زمي جوړ کړی دی.
ترکیه اسلام او ډیموکراسي
ګران اوریدونکو د ځنګړي اونیز خبرونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي لوي بلی کړي سرمزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په ترکیه کې د عثمانیانو د 1453 کلنې واکمنۍ وروسته مصطفی کمال پاشا چې وروسته د اتاتورک په نامه شهرت وموند په 1923 کال کې د ترکیه د خپلواک جمهوریت اعلان وکړ. کڅه هم په ترکیه کې 99% وګړي مسلمانان دي خو په آئینی توګه په دغه سیکولر هیواد کې دیموکراسي د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو لپاره ځینې وخت د یو غوره نمونه یا ماډل په توګه یادېږي. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننی پروګرام کې به واوري چې د اسلام او دیموکراسي ترمنځ څه تړاو شته او ترکیه په څه ډول د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو لپاره یو غوره بیلګه ګرځېدای شي. دیموکراسي د دوو یوناني تورو دیموس یعنی خلق او کراتوس یعنی واک څخه جوړ دی چې معنا یې ولسواکي یا د خلکو حکومت دی. په عامه توګه دیموکراسي یو داسې سیاسي نظام ته ویل کیږي چیرې چې رڼې ټول ټاکنې د قانون حاکمیت د واک ویش د مذهب بیان او غونډو ازادي او د بنیادی حقوقو ساتنه وي. د ترکیه په استنبول ښار کې د ایرل پوهنتون د سیاسي څانګې ښوونکی ډاکټر بلګین سوچوت ګلوای کڅه هم له دیموکراسي څخه زیاتره وخت د اکثریت د واک یا حکومت تعبیر اخسل کیږي خو په اصل کې دیموکراسي هغه ده چې د لژکۍ حقوق هم خوندي کړي او ژغې واوري.
The problem I think here is that democracy is usually understood as
زما په فکر دلته ستونزه دا ده چې دیموکراسي زیاتره وخت د اکثریت د واک په معنا اخیستل کیږي خو په اصل کې په غربي دیموکراسي کې نور دا ډول تصور نه دی پاتې بلکې موږ ته پکار ده چې د ټولنې د ټولو ډلو یا برخو نظر واخلو ځکه چې دیموکراسي یوازې د انتخاباتو لارې نه راځي بلکې د بیان ازادي او د قانون حاکمیت یې مهم شرطونه دي. باید په خلکو کې داسې احساس ژوندۍ پاتې شي چې کله بدلون راځي نو د دوی غږ هم اوریدل کیږي.
په ځینو اسلامي هیوادونو کې اوس هم ډېری وګړي فکر کوي چې دیموکراسي د دوی د عقیدې په ضد یو نوی پدیده ده چې له اسلامي ارزښتونو سره سمون نه خوري. خو د ترکیه په انکارا ښار کې د دینی چارو په مرکزی ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچاجوای اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول سونه نه لري، ځکه چې د څه شي تعلیمات چې اسلام ورکوي ډیموکراسي هم هغه بیانوي.
اسلام پروموتس رول اف لا، اسلام پروموتس رائټس اف وومن،
اسلام د قانون حاکمیت پر مخ بیایي، اسلام د ښځو او غیر مسلمو لژکیو حقوق پر مخ بیایي. دا مثالونه موږ په پخوانیو اسلامي هیوادونو او سلطنتونو کې هم پیدا کولای سو، چیرې چې غیر مسلمانان په پیړیو پیړیو له مسلمانانو سره یو ځای په یو گاوند، یو شار او یو هیواد کې اوسېدل. په یو گاوند کې به جماعت هم وو او گرجا یا کلیسا هم. نو په اسلامي قانون او اسلامي کلتور کې د ټولو حقوق خوندي کول پاته سوي دي. که اکثریت وي که اقلیت وي، که نر وي که ښځه وي، که شتمن وي که غریب وي، که زورور وي که بېواسه، قانون د ټولو لپاره یو دی. نو همدغه د اسلام بنیادی اصول دی، او چې کله داسې وسی نو دا ډیموکراسي ده. او پرمختللې نړۍ کې دې ډول وضعیت ته ډیموکراسي ویل کېږي. نو په دې لړ کې اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، بلکې په دې لړ کې اسلام ډیموکراسي پر مخ بیایي او اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
په ترکیه کې یو شمیر دینی عالمان په دې اندی چې اسلام او ډیموکراسي له یو بل سره په تضاد کې نه دي، بلکې د اسلام بنیادی تصورات لکه شورا، اجماع، اجتهاد او مصلحه د ډیموکراسي له نو اساساتو سره سمون خوري. په استنبول پوهنتون کې د الهیاتو یا دینی چارو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدمیر وای اسلام او ډیموکراسي کولای سي خوا په خوا پر مخ لاړ سي.
اسلام او ډیموکراسي یان یان درماسو ممکن سیستمدار، چونکه
اسلام او ډیموکراسي څنګه په څنګه پر مخ لشي، ځکه چې ډیموکراسي د ولست خواهشاتو پر بنسټ د یوې ادارې د جوړښت وړاندوینه کوي. په کومو اسلامي هیوادونو کې چې ډیموکراسي موجوده وي، د مسلمانانو غوښ اکثریت د انتخاباتو په پایله کې خپل هدف یا وخت رسیږي، او بل خوا د لګکیو لپاره ډیموکراسي د هغوی د قاعدو د ساتنې ضمانت ورکوي. د انتخاباتو لاله ټاکل شوی حکومت د ټولنې ترجمان وي. نو زما په نظر اسلام او ډیموکراسي کولای شي چې خوا په خوا پر مخ ولاړ شي.
کچيري د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ ټکر یا تضاد نسته، او دواړه د بشري حقوقو ګډې مشورې، اکثریتي رائے او د قانون د حاکمیت خبره کوي، نو بیا ولې د اسلامي نړۍ ځینې کسان د دې تصور مخالفت دي؟ د ترکیه په کونیه شار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د پوهنځي شوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای دا ټول سیاسي بحثونه دي او هیڅ ډول عقیدوي او دینی اړخ نه لري، خو د وخت په تیریدو سره هر څه خپل مدار ته رسیږي.
اسلام مدنیتینن ایلک اسرلارنا بکاجک اولورسانز اشته باغداد چهرهسندگی تارتشمالار
د اسلامي مدنیت په لومړیو پیړیو کې په بغداد او شاوخوا سیمو کې باسونه کېدل او یو بلې په کفر، ارتداد او منافقت تورنول. نو زه وایم چې دا د اسلام د مدنیت دویم پړاو دی. وس هم دا باسونه کېږي، څوک چې ډیموکراسي قبلوي هغه په کفر تورنیږي او همداسې نور. زما په نظر دا ټول سیاسي باسونه دي او هیڅ ډول عقیدوي او دینی اړخ نه لري. کوم توپیرونه چې موجود دی هغه زموږ د سیاست کولو په ډول او شکل پورې تړاو لري.
پروفیسر ډاکټر محمد اکول په دې لړ کې د ترکیه مثال ورکوي چې د ډیموکراسي او پرمختللي ژوند په خپلولو سره د یو لړ اسلامي هیوادونو لخوا وغندل سول، خو اوس د دغو هیوادونو لپاره یو ښه بیلګه ګرځېدلې ده.
Şöyle söyleyelim. Diğer İslam ülkeler için örnek şundan dolayı oluyor. Bir
daba pe yo misal ki tas tawazi kram. Lakat sanga che pa jagra ki lumrai karha zayat war kawi. No mug ham da yo islami hewat pa toga la gharbi nade sara pa mustaqim irtibat ki da jagre da lumrai karhi pa toga zayat war kal. Pa nulasam aw shalama pede ki che kala turki wo qutal che gharbi aw jadid shwand khpal kadi. No da kar da noor o islami hewadun la khwa wo gandal sho aw turkan pa bidinai toran shwal. Da waqt له تیرې دو سره د ترکیه هغه پخوانی پرمختللی تجربه چې د نورو هیوادونو لخوا وغندل شو د اسلامي نړۍ لپاره یو لوی چانس ګرځیدای شي. ترکیه په سیاسي، اخلاقي، اقتصادي، دینی، خزینه حقوق، خپلواکي، آزاد ژوند او په دا ډول ټول اړخونو کې نه یوازې د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یو بیلګه کېدای شي، بلکې اسلامي نړۍ به هم هڅه کوي او تجربې به ترلاسه کوي او وروسته به دا ټول سره یو ځای کیږي.
د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د 2012 کال د سپتمبر پر 13 نیټه د خپل واکمن ګوند عدالت او پرمختګ د انتخاباتي غونډې پر مهال په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ ځینې نور مشران هم ناست ول وویل، موږ په هیواد کې دننه او د باندې په ډاګه کړي چې یو مسلمان هیواد اباتېدونکې او پرمختللې ډیموکراسي لرلای شي. زموږ دغه ادراک زموږ د هیواد له پولو اخوا تتللی او د اسلامي نړۍ لپاره یو مثال ګرځېدلی دی. دا چې هغه کوم عوامل دي چې له کبله ترکیه د اسلامي نړۍ د نور هیوادونو لپاره د یو نمونه حیثیت لري او د یو لارښود باندې خپل کړی ده. د ترکیه د دینی چارو په مرکزی ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای پیاوړی اقتصاد، د قانون حاکمیت او بشري حقوق هغه څه دي چې په ترکیه کې ډیموکراسي ته لار هواره کړې ده.
It has a stronger economy. It has a more educated human.
دا هیواد پیاوړی اقتصاد او زیات لوستي کسان لري او د دې سربیره نور عوامل هم دي چې ډیموکراسي ته لار هواروي. یو ښه ډیموکراسي هغه وخت راتللی سي چې ټولنه له ترګري او بریدونو پاکوي. د دې سربیره د قانون حاکمیت ډیر مهم دی او دا د ډیموکراسي بنیادی اصول دی. بشري حقوق خوندي کول او په ځانګړې توګه د ښځو او لږکیو حقوق او د هغو ټولو کسانو یا ډلو حقوق خوندي کول چې کمزوري وي، د دې هر څه لپاره د قانون حاکمیت ضروری دی چې په پای کې دا ټول ډیموکراسي ته لار هواروي. د دا ډول عناصرو په درلودلو سره ترکی د یو لارښود بڼه خپله کړې ده چې هم له دې قبله د هیواد د نورو اسلامي هیوادونو لپاره د یو مثال یا نمونه حیثیت لري.
یو شمیر کارپوهان په دې اندي چې ډیموکراسي د اسلامي نړۍ لپاره د یو نوي او جدید کلتور حیثیت لري. د دوی په وینا که څه هم د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ ځینې بنیادی ستونزې شته، خو د انسانانو دینی فهم، معلومات او د دین په اړه د دوی د پوهې زیاتوالی کولای سي د ډیموکراسي په اړه د دوی تجربې ډېرې کړي. د ترکیه په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای پراتلونکو وختونو کې به نور اسلامي هیوادونه هم ډیموکراسي زده کړي او هغه په ظاهره تضاد چې د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ موجود دی د وخت په تیریدو سره به لمینځه ولاړ شي.
که څه هم ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لارښود یا مشر حیثیت لري، زه فکر کوم په راتلونکو وختونو کې به نور اسلامي هیوادونه هم ډیموکراسي زده کړي او هغه په ظاهره تضاد چې د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ موجود دی د وخت له تیرېدو سره به له منځه ولاړ شي او د یو مسلمان په حیث به خپل ژوند کې د سیاست او ډیموکراسي کلتور رامنځته کړي. دا په دې معنی نه ده چې ډیموکراسي به دین او دین به ډیموکراسي ته اجازه ورکوي، یعنی ځنې وخت به سیاست پر دین اغیز کوي او ځنې وخت به دین پر سیاست اغیز کوي چې بل اخر به دا متقابل اغیز په اوږده موده کې د یو سالم سیاسي کلتور پر رامنځته کولو کې لویا ونډه ولري.
په ترکیه کې په یو وخت کې د اسلام او ډیموکراسي خوا په خوا کې تګ څرګنده کړي چې دغه هیواد په اقتصادي ډول او د قانون د حاکمیت په برخه کې زیات پرمختګ کړي او د نورو اسلامي هیوادونو لپاره د یو نمونه یا لارښود حیثیت خپل کړي دي. خو په ترکیه کې دین په سیاست کې رول نه لري او سیاست او دین په خپلو ساحو کې د هیواد د پرمختګ لپاره کار کوي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې د تاریخ په اوږدو کې تصوف په ترکیه کې څه رول لوبولې دي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، لوی چشتن مو مل سره.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
قدر من اوریدونکو، اوس وخت شوه دی د نوی کول لپاره د تعلیم، کار او روزګار په حق له د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. زموږ همکار منور شاه د دې پروګرام کوربه دی، راځي چې په ګډه یې وورو.
روښانه
په روښانه مستقبل کې مونږ تاسو ته د هیواد دننه او بهر د ګڼ شمېر تعلیمي ادارو او پروګرامونو معلومات درکړي دي او د دغه پروګرامونو او ادارو نه ګټه اوچتونکي ګڼ شمېر هلکانو او جنکو خبرې مو هم دراورولې دي. په دغو کې زیاتره د امریکا او یورپی هیوادونو ادارې شامل وي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو څانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په څانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004م د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ڈی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ڈی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي کسه هم په پینډۍ کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی اډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه ایف ایس سی دوران ځان لا جمع کړی وو. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی تھی ما ایڈمیشن ہوا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تا جنہیں کئی الکان تا با ما میتھ پڑھا ہوا بل چیز ما میجر سے دے گا میتھمیٹکس تے اور ما انٹرسٹ ہم چیو میتھمیٹکس ہوں اسے خود ما ٹیکسلا انجیرننگ یونیورسٹی دا شو کو چیز انجیرننگ کے لارچ ہم خو بس وسائل دو ما نو چی ما پروفیشنل سٹڈی کی چی رہے گا نایسا خیستے ہوئے دے وجہ نا بے ما سوچ داو کو چی بس والدین وانے سبا زورا چو منو آگے بزے زور اچول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلم اور بی ایس سی ما دے وجہ شروع کرالا بس بے چی ما بی ایس سی شروع کرالا نو خدے دیر ما مدد وکو اور اغے دوران چیرے ما کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو اغے ما تا یو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو اغے دیر نا آفر وشو چی تاسو از منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا پڑاو کئی ایون چیز ما بی ایس سی چی کلیر شوا نو ما یو شپاک میسٹو کی گیب وکو نو ما اسا ٹیم دو مر بئی نوی چی ما ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ما بیب کے شپگ میشت گیب لکو پگ میشت دوران ما ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ما ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ما قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسوں وانے حاصل کو
دا ستنزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ مور پلار ما سر ڈیر کوپریشن ازما فاتر بچ دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ماں تک الگ دسی نے دی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگر بار ٹائم بس دا ویل چستا اگر پڑھائی سے شوق دے تخپل بس پڑھائی سیڑ تا چیرے توجہ ورکا تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل جان تے دے ٹینشن ماخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کے صحیح و ماں ہمیشہ ماں تیرے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چکل ما پوزیشن را لیا وہ مالا بے اسکالرشپ راہ کو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئی آگے پر ذریعہ ما ایم فیل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل ما پرچہ پبلش ہوا نو آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور زو خدا وے ما چی انسان اس ہم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ قطع ملاوی گی وقت بن
دا چین دا سکالرشپ کون سل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری په کار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول شي هو درې د پاره کرایټریا ده چې فرست هو چې دستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د پاره سره نه سفارش ضرورت نه هغه صرف اگر تاسو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لا غي خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کیږي کې دا هغه د تاسو ایٹ لیسٹ دې غنا تاسو سټڈی کې ده فرست یان پکار ده اور هغه نه علاوه دا چې کله چې دوه اډمی هغه راځي سکالرشپ هغه کوي کی اپلای وکي اپلای خپل ټول بیک گراوند یعنی ډاکومنټس را لګل یا کوي کی بس خالي اپلای کول باقی به د دوه خپل سکرټریا دا چاینا کی چیرې غن ډیر زیات یونیورسيټي دي یعنی مور دین 10000 یونیورسيټي دي ګورنمنت یونیورسيټي دي نو دغه لپاره سره د ضروري نه دی کی یونیورسيټي کی تاسو هغه راولې کی د بهترین آسان طریقا دا سی سی ایس سی سکالرشپ راځي هغه هغه چیرې غن سی ایس سی به خپل یونیورسيټي نه تاسو د بارا سلیکټ کړی یو خو ایمبیسی په ثرو اپلای کول یعنی پاکستان ایمبیسی په ثرو او یو ډایرکټ تاسو چیرې غن د دوه چاینیز سکالرشپ کونسل باندې مطلب ګوګل باندې ولې کوي چاینیز سکالرشپ کونسل هغه کې بار سه انفارمیشن راشي هغه به هغه کې ډیټ سی کال کې یو ځل راځي زین ټایم جون جولای کې راشي او زین ټایم جمی کې راشي نو هغه چې کله راشي بس هغه کې به سمپل تاسو اپلای کول باقی هغه ټول ډیټیل چیرې هغه ویب سایټ باندې لیکل دی
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین جباز د کول ډیر مهم دی بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین جبا زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل اف ایس سی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیئر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما وانه ما دلته ام بی بی اس کې ایڈمیشن وکړ دلته چاینا کې او سیټی د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما زه ام بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې دي خو لګ لینگویج بیریئر پکې راځي مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لګا مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي هي مونږ ته ډیر خولې خولې میته ای لیمیټډ لیکچر ورکې په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي یونیورسيټي نه بعد دلته موږ ته داسې ټیچرز نشته چې موږ تاسو په کوېشنز کې مسلې نو موږ غوښتل سره ډیسکشن وکړو یا څه نو خپل سیلف سټډي موږ بیا ټول سټوډنټس خپل کې کوو لکه خپل کنټري کې او بهر کنټري کې صرف دا فرق دی او چې کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولای چې سم د مخې خپل کار شروع کړي
چاینا کې هم ام بی بی اس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر مهنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټډي چې دا هغه سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپند کوي کنه چې کم سټوډنټ سټډي کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولای شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ام بی بی اس کوي نو دای د پاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ ته هغه ډیر زیات مسله بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ ته کم بهر نه چې ام بی بی اس کوي کنه نو آینه بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ام بی بی اس هغه ایگزام کلیئر کول نه شي پی ایم ڈی سی ای لپاره سیلف سټڈی ډیر زیاته پکاري نو دوی فارن سټوډنټس لپاره هغه ایگزام یې خېده نو اول خو دوی نه پکار دي چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکړي بل ان کیس کا هغه لپاره ځینی سیټس نه زموږ په کنټری کې نو دا هغه لپاره د بیا دومره سټریکټنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنوایي په مطابق دی لکه هر سیس پیک هغه وینو چې کوم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وی چې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه ته مسلم ریسټورانټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا صدا غنښت دی تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیات ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپند کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه پکې داسې سټوډنټ سم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونږ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه تاسو تیرول شي کاغه په پوره پرده کې وي او کاغه بالکل بغیر پردې نه وي ته دلته هیڅ قسم داسې
تاسو د دلنشین تاریخ خبري واوریدئ چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکی ده د
دا راز سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګې سیمې سره تعلق لري. نوموړي هم د چین نه پی ایچ ډی کړی. دا وخت د اسلام آباد په یو شخصي یونیورسټۍ کې پروفیسر دی. وایي د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم کې دی.
زما والد صاحب کې هغه لکه ډېر زیات غریب سره و، انتهایی غریب و، لکه دومره غریب و چې زموږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماښام به نه وه، او چې د ماښام به وه نو لکه د سار به نه وه. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونو د غربت څنګه ورکوم، زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په سنه څه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زموږ غربت ختم شي، او دویمه زما علاقه چې کومه دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ماته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حقیقت کې درکوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برایت سټوډنټ وم، او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. دا میتھمیٹکس زما شوق و، لکه بی سی کې زما شوق باندې اغېسته دی، بی سی کې ما په شوق اغېسته، ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې او بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کړی؟ غربت. ما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپلو خلکو لپاره، چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم وایم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی، او بای پی دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه ایجوکیټ شي.
د اسلام نامو پختلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه سګامونه پورته کړی، هغه وایي
ریسنتلی ما ته په اسلام آباد کې اته پی جی سټورډان را سره دي. نو دا یې زیات تر چې دي ما ته لکه پینځه د شپږ کسان پښتانه سټورډان دي پی جی والا. دویمه خبره دا ده پروس کال 2009 کې زه اجمل خان صاحب چې کوم د استانه کالج یونیورسټي پېښور وایي تاسو دغه د زین وایس کړم، او ما سره میټینګ وکړ چې څه ناڅه کنسټرکټ یو کار پکار دی زمونږ لپاره. نو ما ورته وویل چې سر زه به کار کوم، زه تاسو ته ایم ایس پی جی کوم پروګرام دی ځکه چې پېښور یونیورسټي په 1952 کې جوړه شوې ده، او هلته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې آلته د ایم ایس پی جی پروګرام ایگزیسټ کیږي، خو پریکټیکل آلته لکړی سم نشته رہے ځکه کمیکټری پیجز ډپارټمنټ سوال نه نه خلک پاره ریږي، خو میتھمیٹکس ډپارټمنټ کې داسې سفر کسان نشته یا داسې پروګرام نشته رہے. ما ته یو بیج یاد دی چې کم تاریخ کرا را د 1994 او 1998 په منځ کې دی صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیج پاره کړی دی، او د میتھمیٹکس صرف یو سټوډنټ پاره کړی. باقي په میتھمیٹکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی جی پروګرام لکه نو چې کم ټیلنټ ہو هغه اٹومیٹیکلی جزه پشاور ته زم نو خوم لکه خپل سر چکن ما ترانسپورټ دی گاډه دی خپل پیول خپل ارس خپل اکوموډیشن خپل ارنج کوم ار سټونټاون ته کلاس علم هغه سره تناسب ډیسکشن وسره کوم.
نو موله د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري،
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سنبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې دې قوم کم بچی دي زه دا قسم کوم چې دا ټیلنټ په ټوله دنیا کې نشته رہے، چې کوم ټیلنټ موږ سره دی دا ټیلنټ هیڅ چا نشته رہے. ځکه چې ما ولیدل پښتانه ما مختلف سکولونو د مختلفو کالجونو د مختلفو یونیورسټیو دورې وکړي چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې اورئ. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
سروے
ناستر گو بلاؤ پڑاؤں چت فریاد
شال ری
ریڈیو پختنی سندرغاړي د سټیج فنکارانی او خبريالاني ندي هېره کړي
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.